پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. امریکا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې له دوی سره ګاډي هوکړې تجمن پاتې شي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو ته یو نوی ښوونځی جوړ شو. خلک ډیر ترې خوشاله دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ضد د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف یاد ولایت ته تللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړې دي. او د پاکستان صدر اعظم په کراچۍ ښار کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندوستان پورې کړی دی. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف دغه ولایت ته تللی دی. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی به د لوګر له سیمه ییزو چارواکو سره له لیدو وروسته یوې ولسي غونډې ته هم وینا وکړي. ولسمشر داسې مهال لوګر ته سفر کوي چې په وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی. د راپورونو له مخې وسلوال طالبان د لوګر کابل عمومي سړک ته راوځي او خلک تلاشي کوي چې کابلای د سیمې اوسیدونکو اندیشمن سوي دي. لوګر ولایت د پلازمینی کابل ترڅنګ موقعیت لري چې تر ډیره پکښې وسلوال طالبان فعال دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې. ښاغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د سولې د پروسې پر تازه مسئلو او په دې پروسه کې د منځنۍ آسیا پر مهم رول بحث وکړ. هغه زیاته کړې چې یو باثبات او سوکال افغانستان د سیمې د سولې او د منځنۍ آسیا د سوکالۍ لپاره مهم دی. د خلیلزاد په خبره داسې منځنۍ آسیا چې پکې خپلواکه دولتونه په ګډه له افغانستان سره کار وکړي چې له جنوبي آسیا سره وصل سي او دا هغه څه دي چې هم د سیمې او هم د امریکا په ګټه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خپل نوی سفر څو ورځې مخکې پیل کړی او ویل کېږي چې له منځنۍ آسیا وروسته اسلام آباد یا دوحې ته ولاړ سي او له افغان چارواکو سره به هم د ویډیو کانفرنس لالارې خبري وکړي. یوې سرچینې ویلي د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې نن سهار د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ملکي وګړی وژل سوی او د پولیسو اته سرتیري ټپیان سوي دي. د پښتون زرغون ولسوالۍ یوه دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپي سویو کې یوه ښځه او یو کوچنی هم شامل دي. سرچینه زیاتوي نشته هغه مهال وسوه چې څلویښت هانوي موټر له هرات ښار څخه د پښتون زرغون ولسوالۍ د کلیو پر لور د اکمالاتو د انتقال لپاره روان وو او د ولسوالۍ په څلویښت کیلومترۍ کې وسلوالو طالبانو ورباندې حمله وکړه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د دې ولسوالۍ ډیری برخه د طالبانو په کنټرول کې ده او هغوی هڅه کوي چې د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچۍ ښار کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندوستان پورې کړی دی. عمران خان دا خبرې پرون د سه شنبې په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې وکړې. د زیاته کړه
همې کبي کوئی شک نه کی یہ هندوستان سے ہوا ہے.
دی وایي موږ هیڅ شک نه لرو چې د دې حملې تر شا هندوستان دی. د تیرو دوو اونیو پر مهال زما کابینه خبره وه چې دا ډول یوه حمله به کیږي. وزیرانو هم ماته ویلي وو زموږ ټولې ادارې تیار سوې. موږ د خپلو استخباراتي ادارو په مرسته په بریالیتوب سره لږ تر لږه څلور حملې پر شا تنبولې دي. دوې حملې په اسلام آباد کې وې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته تورونه پورې کړي وو. هندوستان په ځواب کې د پاکستان دا تورونه رد کړي او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا تور د خندا وړ بللی دی. د دوشنبې په ورځ د وسلوالو کسانو د کراچۍ د ونډو په بازار حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټول څلور حمله کوونکي ووژل سول. د ونډو دا بازار د کراچۍ په داسې اقتصادي ساحه کې پروت دی چې د پاکستان دولتي بانک دغه راز نور ملي او نړیوال مالي دفترونه هم ورنږدې دي. او امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي چې شایي په دغه هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر په ورځ کې یو لک ته ورسیږي. له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د سپینې ماڼۍ مشر سلاکار او د حساسیت او عفونی ناروغیو د موسسې مشر ډاکټر انتونی فاوچی پرون د خپل هیواد د سنا جرګې ته ویلي چې وضعیت له کنټروله وتلی او اندېښمن دی چې وضعیت نور هم مخ پر خرابېدو دی. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې پر سم لور نه دی روان او که دا چاره سمه نه سي اندېښنه شته چې د ورځې تر یو لک کسان په کورونا ویروس اخته سي. په امریکا کې په ځینو ایالتونو کې د کورونا ویروس د نویو څپو د خپرېدو ګواښونه سوي او له امله یې د کاروبارونو بیا پرانیستل ځنډول سوي دي. امریکا تر ټولې نړۍ د کورونا ویروس له لاسه ډیر ځپل سوی هیواد دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. www.azadiradio.com یې آدرس دی. امریکا وایي طالبانو باندې باید فشار راوستل شي چې له دوی سره د هوکړې عملي کېدو ته ژمن پاتې شي. د مصالحې عالي شورا بیا وایي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوی ده چې د مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي.
امریکا پر طالبانو د فشار خبره داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو لپاره انعام ورکړی. په خوست کې وزیرستاني کډوالو ته د ښوونځي لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه. خلک ورته ډیر خوشاله دي.
دا ستونزه ورکړې شول چې کنه مثال غرمینه ته نشپې بنوي چې خلک الحمدلله ښه تمرینه جوړ شول. په دا مې ډیر خوشحالي.
امریکا پر ایران د بندیزونو د دوام غوښتنه وکړه. نور مسایل هم لرو. دویم نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. امریکا وایي د دې لپاره چې طالبان له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې ته ژمن پاتې شي باید پر دغې وسلوالې ډلې فشار راوستل شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو له مشرانو سره یې په دې هم خبرې کړې چې د امریکا پر ضد ګواښ پېښ نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوهې اسلام آباد او تاشکند سفر بشپړ کړی او افغان چارواکي بیا وایي د سولې د خبرو پیل ته چمتو دي. همکارې مې فیروزي عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې او د محل له کابل را سره د ټلیفون په کرښه ده. فیروزه جان، خبرونه ته ښه راغلې. د امریکایي چارواکو د دغه هیواد بهرنۍ چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو او ټویټونو جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه لودین صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او سوله د امریکایي چارواکو ټینګار، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له طالب مشرانو سره د ورمې ورځې په خبرو کې ټینګار کړی چې د دوی او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې پلي کېدو ته ژمن پاتې سي او د امریکا پر ضد ګواښ نه پېښوي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه منځنۍ آسیا ته د سفر په اړه وضاحت ورکړی او ویلي دي چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د لیکلي او باثباته او سوکاله افغانستان په منځنۍ آسیا کې د سیمه ییزې سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره مهم دی. یوه منځنۍ آسیا چې با اقتدار او خپلواکه دولتونه نه جوړوي، افغانستان سره په ګډه د سولې آسیا نښلتیا لپاره کار وکړي. د دوی لید د سیمه او د متحدو ایالاتونو په ګټه بوي. دا زلمی خلیلزاد لیکلی چې په تاشکند کې د ازبکستان په مرکز کې د قرغیزستان جمهوریت، قزاقستان، تاجکستان او د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم په سیمه کې پر پانګونې او ودې خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره په کور دننه او بهر هڅې روانې دي، او د افغانستان د سولې چارو وزارت وایي چې دوی له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت ویاندې ناجیې انوري ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي تیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوې ده چې د مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي، خو بیا هم د مذاکراتو د ځای، وخت او نورو مسایلو په اړه همغږي د دواړو خواو ترمنځ جریان لري.
لوري صاحب، تر دې دمه د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغان حکومت لوري له 3000 زیات او د طالبان لوري تر 300 بندیان خوشي شوي دي. طالبان بیا وایي دوی خپل تعهدات ته ژمن دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د دوحې د هوکړې تر لاسلیک وروسته تر دې دمه په کمه کچه له دغه تړون نه سرغړونه کړې ده. ښاغلی مجاهد وایي دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو لومړی باید د بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه سي. له دې سره د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي تر کومه چې یو دریم ګړی ونه اوسي د بین الافغاني مذاکراتو زر پیلېدل ستونزمن دي. دی وایي روان میکانیزم د بین الافغاني خبرو لپاره سم نه دی، نو تر کومه چې یو منځګړی ټیم رامنځته نه سي څنګه شونې ده چې د دوو جنګي ډلو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. ښاغلی خیبر وایي داسې یو اقدام باید ترسره سي چې بین الافغاني مذاکرات یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي، چې خبره یې دا د دایمي سولې لپاره هم زمینه برابرولی سي.
بله، کور ودان ډیر مننه فیروزه عزیزی و چې ویلې امریکایي چارواکي وایي د دې لپاره چې طالبان له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې ته ژمن پاتې شي باید پر دغې وسلوالې ډلې فشار راوستل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې راپورونه خپاره شوي دي چې روسیې طالبانو ته انعامونه ورکړي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ووژني. په داسې وخت کې چې د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، دا ډول پیښې به پر دې خبرو څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر دا موضوع د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون سره شریکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې دا ډول راپورونه به له طالبانو سره د واشنګټن د سولې هڅې څومره اغیزمنې کړي.
په دې کې شک نشته چې طالبان پر پاکستان سربیره د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې لري او د غوی نه وخت په وخت مالی او تسلیحاتي کومکونه ترلاسه کړي دي چې له دې ډلې یو هم روسیا ده. دا راپورونه که څه هم تر اوسه پورې تایید شوي نه دي، یعنی موثق سرچینې نه دي تایید کړي، خپله د امریکا حکومت هم نه دي تایید کړي، ولې انتظار کېدای شي او دا هم که وګورو په داخل کې د امریکا د ټرمپ د ادارې ځینو مخالف کړی کې د شیدارا پورونه افشا کړی وی، ځکه چې ټرمپ اوس له طالبانو سره په معاملې کې دا وکړي ثابت شي چې رښتیا هم روسي طالبانو ته د امریکای ځواکونو د وژلو په سر نام ورکو، نو دا به ټرمپ ته لږ ګران پریوزي. نو په دې اساس هم امریکا د ټرمپ اداره دانش ته ایده ولې دا خبر
سموسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسي او طالبانو د اړیکو سیړنه روانه ده. کدا ثابت شي چې طالبانو د امریکایانو په سر له ماسکو انعامونه ترلاسه کړي، دا به د سولې پر بهیر څه تاثیر وکړي؟ امریکایان به پر طالبانو به اعتماد نه کړي؟
کدی ته وګورو چې دا به د امریکا حکومت ثابتوي چې رښتیا هم داسې شوي او کنه، خو زه فکر نه کوم چې داسې دی وشي، ځکه ټرمپ په داسې اساس وخت کې نه غواړي چې ځان ته بله لانجه وګوري، ځکه هلته ټاکنې را روانې دي او امریکایانو دلته له طالبانو سره معامله کړې ده. که چیرې دا ثابته شي چې روسانو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو په سر پیسې ورکولې، نو دا به د ټرمپ حیثیت ته زیان ورسوي او بې اعتباره به کی په ټاکنو کې. نو د دې اړه حذف کرنا کوم او که نور په دې اړه تحقیقات وشي، نور بنسټونه وکړي، نو هغه هم کولای شي چې د سولې پر پروسې سربیره په امریکا کې د پټاکونو کې د ټرمپ هغه ته اعتبار ته زیان ورسوي.
د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د داسې اعتماد درامنځته کېدو لپاره چې د افغان سولې بهیر ورسره چټک شي، ستاسو په نظر باید څه وشي؟
د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خو اعتماد ورځ په ورځ زیاتیږي او بې اعتمادي نشته. دوی په خپلو کې سره تړون کړی دا او دواړه یو بل راضي هم دي. پرون چې پمپیو له ملا برادر سره خبرې کړې وې، بیا د ویلي و چې طالبانو په تاوتریخوالي کې کمواله راوستي او په لوی ښارونو بریدونه نه کوي. له دې نه مطلب دا ده چې امریکایان په لوی ښارونو کې یعنی په خپل اډو کې ځان مسون ګڼي، یا هغه تاوتریخوالی چې دا اوس عملاً په له ښارونو څخه بهر روان ده، افغان ځواکونه وژل کیږي، ملکیان وژل کیږي، هدفي وژنې روانې دي او خال خال بریدونه کیږي، په خلکو باندې صاف ټارګټونه یا نرم اهداف په نخ کیږي. نو دوی ته دا د تاوتریخوالی نه ښکاري، بلکې دوی ته تاوتریخوالی هغه ښکاري چې په خوا به دوی په اډو شاوخوا ته لوی موټر بم چاودنې کیدلی. نو د دوی ترمنځ اعتماد جوړ دی، اعتماد دی خو خراب ده چې هغه افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ ده. د دې لپاره چې دغه اعتماد سازي وشي، امریکایان باید شرایط درکړي او په طالبانو باندې فشار راوړي، تاوتریخوالی کم شي، ترڅو د نورو بندیانو خوش کېدو ته لاره واره شي او د بندیانو خوش کول بیا بل اخره بین افغاني مذاکرات ته لار پرانیزي.
سیاسي شنونکي نظیم سمون و چې له طالبانو سره د روسي د مرستو په تړاو د خبرو شو راپورونو پر اغیز وي خبرې کولې. طالبانو او امریکا او خپل روسي ډیپلوماټانو د راپورونو په کلکه رد کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 په لویو خارونو کې خبرونه لري. اوس هم دا چې د ورځې اقتصادي پیښې څه دي، ناجی ساپي ته غوښ شي.
د مالی سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي سره د افغانستان لپاره د 2020 پرختي کانفرنس په اړه خبري وکړي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین آزادي رادیو ته ویل چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان لپاره په جنیوا کې د 2020 پرختي کانفرنس د لوړپوړي دولتي پلاوي تر سره کېدو ته د حکومت په چمتووالي او د سام ناستي لپاره د افغانستان حکومت د کلیدي سندونو وړاندې کولو په تړاو بحث وکړ. د نوموړي په وینا د مالی وزارت سرپرست وویل چې د افغانستان حکومت د سام ناستي بریالي تر سره کېدو لپاره خپل چمتووالی نیولی او په دې برخه کې ناستي په منظم ډول پر مخزی. خغلی مسجدی وای چې د مشرتابه په کچه هر اونۍ دوه ناستې تر سره کیږي او زمنګ حسی روان دي سو د سام ناستې تر سره کیدو مخکې ژر تر ژره د اړتیا وړ سندونه نهایی او له تمویلونکو سره شریک کړي. نو موړي ویل هسه دا د سو په یاد ناستې کې د 2020 پرختی ناستې په سرنګوالي چې ټاکل شوې ده د جنیوا په خار کې د افغانستان او فنلند په کورباتوب تر سره شي خبري او بحثونه وشي. د خغلی مسجدی په وینا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي چې د افغانستان تمویلونکي هم له افغانستان څخه تمه لري چې د حکومت استراتیژیک سندونه نهایی او د دوی په واک کې ورکړل شي. په هلمند کې د کاپ او هلیو د روزنې فارمونه مخ پر ودی دي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست وایي په دې ولایت کې د کاپ او هلیو روزنې فارمونه ورستربلې مخ په پرخیدو دي او په دې برخه کې د خلکو لیوالتیا ډیریږي. د هلمند د کرنې او مالداري رئیس زلمی الکونن آزادي راډیو ته ویل چې د هلمند د کرنې ریاست لخوا تیر کال د دې ولایت په سیرنیز فارم کې د کاپ روزنې دوه ستر فارمونه ورغول شول چې دمګړی په کې نګدی وځره کبان روزل کیږي. نو موري ویل چې په هلمند کې د کبانو د صنعت د پرختیا لپاره ډېری حل ځلې کړي او یو شمیر کسانو ته په دې برخه کې د روزنې زمينه هم برابر کړې ده. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس ته غشان ویل چې په دې ولایت کې د کب روزنې د فارمونو د تنظیم او انسجام لپاره د کب روزنې یو ټولنه هم جوړه کړې ده. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ، زر ایراني تومان 60 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 72 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ضد د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون سه شنبه د امنیت شورا په غونډه کې چې د ایران د وسلوالو بندیزونو پر اوږدولو د غور لپاره جوړه شوې وه، د ایران د بندیزونو پای ته رسیدا د ملګرو ملتونو له مسؤلیت سره خیانت وباله. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه درې میاشتې وروسته پای ته رسیږي، خو د امنیت شورا دوه غړي د دغو بندیزونو د مودیل او اوږدېدو سره مخالفت لري. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا په کلکه وغوښتل چې پر ایران د وسلو د بندیز موده وغځوي. د خبرداری ورکړ چې که پریښودل شي چې د بندیز موده پای ته ورسیږي، په منځني ختیځ کې به بې ثباتي رامنځته شي. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیز د سش کال په اکتوبر کې پای ته رسیږي. پامپیو همداراز ویل یوازې د ده یا د امریکا د متحدو ایالاتونو ما اوري، د سیمې د هیوادونو خبره واوري، د اسرائیل، د خلیج، د منځني ختیځ، د هغو هیوادونو چې د ایران له ډیر خطر سره مخامخ دي خبره واوري چې په یو ژغې کوي. د همداراز ویل ایران له وړاندې څخه د وسلو د بندیزونو سرغړونه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر رسمي ډول د امنیت شورا له 15 غړو هیوادونو غوښتي چې د ایران پر ضد بندیزونه تمدید کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 21 دسمبر پریکړه لیک پر اساس د ایران پر ضد بندیزونه په تدریجي ډول د اکتوبر له میاشتې نرمی شي. دا بندیزونه په 2015 میلادي کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ له اتمی موافقې وروسته تصویب شول. روسیه او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري ویلي چې د ایران د بندیزونو د غزولو په اړه د امریکا له غوښتنې سره مخالف دي. دوی ویلي چې امریکا له قانوني نظره د ملګرو ملتونو بندیزونه تمدیدولای نشي. د امنیت شورا د سه شنبه د ورځې په غونډه کې د چین استازي ژانګ جونګ له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اتمی موافقې ته په اشاره وویل امریکا له دې تړونه له وتلو وروسته نور د دې موافقې غړي نه ګڼل کیږي او د دې تړون په اتکا د بندیزونو د وښتولو حق نه لري. امریکا په 2013 میلادي کال له ایران سره له اتمی موافقې ووته او پر ایران د فشار راوستلو لپاره بندیزونه ولګول. د دې په وړاندې ایران په تدریجي ډول د یورانیمو په غنی کولو پایل وکړ چې د اتمی موافقې د شمنو خلاف کار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف امنیت شورا ته وویل د وسلو د بندیز پای ته رسیدا د اتمی موافقې د ستاینې وړ برخه وه. په موافقه کې هر بدلون به د امنیت شورا د 21 دسمبر پریکړه لیک د بشپړ زیانمنېدو په معنا وي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امنیت شورا د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځولی شي، تهران به روسی جنگی الوتکې رانیسي، اوبتلونه او جنگی بیړۍ به نوي کړي او د غراز به د وسلې پر یوه بې کنټرول سوداګر بدل شي او د افغانستان، سوریې او وینزویلا جګړو ته به وسلې برابروي.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلای کوي چې ویلي دي تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانستو ته اجازه ورکوي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې وو. سالم احمد صالح او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځیو ته د پرانستل کېدو اجازه ورکړې ده. خو دغه وزارت زیاته اندېښنه دې ته لري چې په دغو سیمو کې د ښوونځیو پرانستل کېدل شي د کورونا ویروس د لا خپرېدو سبب سي. د په تیرو شاوخوا 900 کلونو کې اول وار دی چې وسلول طالبان په عامه تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو د پرانستلو اعلان کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت د سیشمې پورت ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
طالبان په ځینو سیمو کې زموږ د کارکونکو څخه هم دا غوښتنه مطرح کړې ده چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي باید بیرته پرانستل سي. خو موږ د طالبانو څخه غواړو چې د عام روغتیا وزارت صحي لارښودونه مراعات کړي او موږ هڅه کوو تر څو چې طالبانو ته قناعت ورکړو چې په اوس مهال کې د ښوونځیو پرانستل کېدل کولی شي چې یو ستونزمن کار وي او د زده کوونکو او زموږ د تدریسي او اداري او خدماتي کارکونکو هم او همدارنګ د زکونکو کورنیو ته د کرونا وایروس د ګسترش لامل وګرځي.
تر دې مخکې مو راپور درلود چې په میدان وردګ ولایت کې وسله والو طالبانو له تېرې شنبې د ښوونځیو د پرانیستلو اجازه ورکړې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې وسله والو طالبانو خلک په جبر او فشار سره مجبوره کړي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي، خو د طالبانو چارواکي وایي دوی هیڅوک په زوره ښوونځي ته په تګ نه مجبوروي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل د ښوونځیو پرانیستنه اجباري نه ده.
د اسلامي امارت د تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو کمیسون په هغو سیمو کې چې د اسلامي امارت تر لاس لاندې دي د ښوونځیو پرانستلو ته اجازه ورکړه، لکن دا پرانستنه اجباري نه ده او نه متعلمینو حضور اجباري دی چې حتما به حاضریږي، بلکې دا پاغوی پورې مربوطه چې سمته حاضریږي یا ښوونځي ته راځي که څنګه.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې رخصت کړې سوي دي. زیاتې تعلیمي او تحصیلي ادارې خپلو زده کوونکو او محصلانو ته درسونه په آنلاین بڼه وایي. هغه محدود شمیر ښوونځي چې له وړاندې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعال وو، ښوونکو او د ښوونځیو نورو مسؤلانو ته معاشونه د حکومت لخوا ورکول کېدل او په دغو ښوونځیو کې ګډ درسي نصاب تدریسېدی. تر دې مخکې پر وسله والو طالبانو تور پورې سوی چې د ښوونځیو په سوځولو، د ښوونکو په وژلو او له تعلیم څخه د زرګونو ماشومانو په محرومولو کې لاس لري. هغه تور چې طالبانو په وار وار رد کړی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
له هم د پوهنې په ډګر کې پاتې کیږو. د خوست په ګولان کمپ کې د یو ان ار سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالی لګښت وزیرستان یو زده کوونکو ته د ښوونځي نوې او په ښوونیزو توکو سمباله ودانۍ جوړه شوه. وزیرستان یو کډوالو په دې کار خوښي څرګنده کړه او ویل پخوا د دوی ماشومانو 15 ځایه د خیمو لاندې زده کړې کولې، خو تر دې وروسته به د دوی ټول ماشومان په دې یو ودانۍ کې خپل زده کړې پر مخ بیایي. نجیب الله الوخیل له سیمې دغه راپور راسته ولی.
د سه شنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند په ګلان کیم کې د وزیرستانیو ماشومانو د زده کړو لپاره د ښوونځي نوې دوه پوړیزه ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد ودانۍ چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د نهو میاشتو په موده کې د 10 میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوې، چارواکي یې د یادې ولسوالۍ لخوا او مجهزو ودانیو څخه ګڼي. خوست والی محمد حلیم فدایي چې د یاد ښوونځي د نوې ودانیو په پرانیسته کې ګډون کړی او آزادۍ راډیو ته ویل
د دیو دانی اړتیا خو بیخي زیاته په دیو چې اصلا د ناست ځای نه تلو د ترخی مولا دی بناسول، نو لاندې عمل چې هم وزیرستانی کډوال او هم د بریخیلو چې کوم د کلی ځای خلق دی په دې کې نه زیدل، نو لاندې عمل د پخوانی ودانی ترڅنګ یو بل مجهزه ودانی دلته جوړ شو چې زه فکر کوم لدی سره هم اړتیار فشوله او هم زده کوونکو ته یو مساعد کاری چاپیریال د زده کړې لپاره برابر شو.
په ګلان کې هم کې مشت وزیرستان یو کډوالو هم د دوی ماشومانو لپاره د ښوونځي پر نوې ودانۍ خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې تر دې وروسته یې ماشومان د زده کړو پر مهال د ګرمۍ او یخنۍ باد او باران له ستونزو خلاص شول. د واسی خان په نوم یو وزیرستانی کډوالو ویل
دغه ستونزه ورکړ شول چې کړه مثال غرمینه تنه شپې بنوي چیز خال الحمدللہ شتا میرینا جڑ سول خدا می ڈر خوشولی مساف ہو تب دے بوے ٹھینا ہوئی کلا بار نینا روغل اسار شاید ان شاء اللہ پمخرا ہوں خدا دا پتا نہ نر رہا ان کو.
په ګلان کې هم کې د ښوونځي لپاره د نوې ودانۍ په خوا کې د کمپیوټر او کتابتون لپاره جلا جلا ودانۍ، د لمریز برېښنا او اوبو بشپړ سیستم، راچاپېره چاردیوالي، تشنابونه، شنه ساحه او نورې اسانتیاوې هم برابرې شوې دي. په ګلان کې هم کې د وزیرستانیو ماشومانو د ښوونځي او سرښوونکی عبدالله وزیرستانی وایي
او دا کی مکتب چې دلا جوړ شوی دی دا د میش د فورا ډیر غالاري سې جوړ ارزښت لري ځکه چې دا ځکه کوم مکتب پنځم مکتب بناوي لکه چې کی مکتبول مشمون یو سبقینه پکې ویل لکه دایته ډیر په پیدا تموم شول او باید نره د میش د پر تعلیم په برخه کې ډیر کور وشي
ګولان کیمپ چې لښپګو کلونو راهیسې پکې زرګونه وزیرستاني کډوالو سیګي د ګربز ولسوالۍ د بورخیر په سیمه کې دی د یاد سیمه یو قومي مشر حاجی شعباز ګربز وای د دوی مشمون شیخامیر لسی تټل چتر غذای د ماشومان او تک ډیر ستونزمن وو
ول میجو شخمیرو لسیتا ماشومان تلل او ډیر ستړي وی ډیرو په تکلیف کې وی الحمدلله چې میشت نن ورځ هغه د وایم مکتب د چې میشت جوړ شو
یاد دی وی د خوست په ګران کیمپ او د دې ولایت په نور سیمه ولسوالیو کې خوښه اته زره د وزیرستانه یو کډوالو کورنۍ میشت دي چتر وزره کورنۍ رسمي ثبت او راجستر دي
دولس نیمه بجې شوې اوس هم لاند خبرونه ملالې بشیر درته وای
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف دغه ولایت ته تللی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي یوی سرچینی ویلی د هرات په پښتون زرغون ولسوالی کې نن سهار د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نشته کې یو ملکی وګړی وجل سوی او د پولیسو اته سرتیری ټپیان سوی دی د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچی شهر کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندوستان پوری کړی دی تر دې مخکې د پاکستان د بهرنی چار وزیر هم ورته تورونه پوری کړی وو هندوستان په جواب کې د پاکستان دا تورونه رد کړی دی امریکایي چارواکو خبرداري ورکړی چې شایي په دغه هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر په ورځ کې 100,000 ته ورسیږي او د تهران په یو روغتیایي مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي
لدې سره د دغه خبرونې خبري مسایل پای ته رسیږي اوس هم 19 پروګرام د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال شپږ ایمانه کو کنار کړل سوی دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خلومړی بل د نشي موادو په برخه کې د اونې مهمه پیښه واورو د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمتو کړی دي په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال بیا ډېر کوکنار کړل سوی دي
دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوی حالت هغه کښتونه اړول کیږي او لمانځه کیږي
دا چې سش کال په هلمند ولایت کې د ډېرو کوکنار کرولو علتونه څه دي په دې اړه په مشرانو جرګه کې د نشي موادو سره د مبارزې کمیسون د غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو د کابل خلک اندیشنه لري چې د معتادینو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي په دې اړه هم راپور اوریدلی سي
یا وایروس دی دا وایروس چې د یو انسان ته ډیر ژر انتقالیږي بیا خصوصا د معتادان
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشي له امله ډیر بد چلند ورسره کوي
او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي
لاسونه پورته کړئ ځای په ځای ودرېږئ خورېږئ ما
تورجانه لزای و نه خورې زه پولیس یم
اوس خبرونه په هلمند ولایت کې د کوکنار په کښت باندې پیل کوو په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې شپریمانه کوکنار کړل سوی دي د هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي رادیو ته ویل د دې ولایت طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر کوکنار کړل سوی دي سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه وانخیستل سي د کوکنارو کښت او د نشي موادو د تولید دوام به جګړه نور هم اوږده کړي په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نه کړنې کوي
د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډیر ښه کوکنار کرل شوی دی. د هلمند د والی ویان عمر ځواک آزادی راډیو ته وویل د امنیتی او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سخ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کوکنار کرل شوی دی.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی. معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت شوی، خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته کمپاینونه ترسره کوي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي. هغه کښتونه چې هغه د دولت تر حاکمیت سیمو لاندې شوي وي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس له څو پرله پسې کلونو راهیسې د افغانستان ډیری کوکنار په هلمند کې کرل شوي او د افغانستان په سلو کې 50% تریاک په دې ولایت کې تولید شوي دي. د امریکا دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشه موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې دي له طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشه یي موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشه یي موادو موضوع هفره نشي، په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې دا مسله بین الافغانی خبرو ته پریخي او له طالبانو څخه غختلې تضمین ونه خستل شي، زه باور یم چې دا جګړه به روانه وي. طالبان باید له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي. که داسې ونه شي نو نشه یي مواد په خپله د جګړې د دوام ستره مالی سرچینه ده.
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي پیغام کې د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول، خو که د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاقو ته وکتل شي ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل شوي دي، خو دا چې د دې کښت د ډیروالي علت څه دی په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د دې کښت د ډیروالي علت څه دی.
ماتولو یا د کوکنارو د مینځورلو پاک له دې اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کومه بودیجه چې ورکول شي چې پر وخت باندې، یعنی کله چې کوکنار بزګر کری په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي، هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه وه برابره شوې. او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهېږئ چې هلمند ډېرې ساحې وسم د طالبانو په لاس کې دي، هلته جنګونه روان دي، هلته دې ته مسلین د جنگ د عمل څخه دې ته نه دي خلاص چې د کوکنارو د کمپاین پاک له دې اقداماتو کې
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل شوی دي.
د ګریش پولیسوالۍ په مربوطاتو کې ډېر کوکنار کرل شوی دي، د ګرمسیل پولیسوالۍ په ډېرو منطقو کې کوکنار کرل شوی دي، او د ندالی په ډېرو منطقو کې چې هغه دشتې منطقې دي ټول د طالبانو د حکومت لاندې دي هلته ډېر کوکنار کرل شوي دي. په مرجی کې کرل شوي دي، په سنګین، مساکله، بغنی، باغران، تجکی او خانشین، دوشي او داسې ډېرو ولسوالیو کې کوکنار ډېر کرل شوي دي. هغه مدکې چې د دولت سره حکومت لاندې کم تعداد کرل شوي دي.
څه فکر کوئ چې سږ کال ولې تر پرو سږ کال ډېر کوکنار کرل شوي دي؟
یو خو د هلمند خلک ډېر دربدره خلک دي، ډېر غریبان خلک دي، دلته خارجان دي، څو ملک راغلي دي، دلته مرستندوی هیوادونه ډېر دي، دلته بزګرو ته باید د زعفرانو، دلته د سبزیجاتو، دلته هغه شیان باید بزګرو ته وکړل شي چې د کوکنارو څخه لاس واخلي. کومه تاسفانه مربوطه وزارتونو یا خیریه بنسټونو د هلمند د بزګرو یا د افغانستان د بزګرو سره، خصوصا د کوکنارو د کروندګرو سره دوی کومک او همکاري ونه کړل، او د هلمند مسؤلین خپله په جنګ اخته و. دلته طالبانو د حکومت په میانځ کې هر څوک چې کوکنار راوي ولس دا غوسه خوبد کیږي او بلې ډلې ته دریږي. یو لوی ملي همدا
فکر نه کوي چې یو ولایت به داوي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړولو کمپاین نه دی شوی؟
د هلمند کې دا اوس پیلن د کوکنارو د اړولو کمپاین اوس پیلن شروع دی، او تقریبا درزر جری به ډیر کوکنار بیا اړولي، خو دا وخت نه دی. دا وخت بزګر په راټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپاین باید هغه وخت کې شوی وای چې بزګرو کوکنار کړل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسو بزګرو ته کنات ورکړي چې کوکنار ونه کړي. په مربوط وزارتونو کروندګرو ته توجه ونه کړل او دوی خپل په جنگونو اخته و. دا اوس هم تاسو ګورئ چې خارجي اندلته د حکومت سره نشته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري. نو دوی د کوکنارو د اړولو لپاره امکانات نه لري، بودیجه نه لري چې کوکنار واړي. هغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي او دوی مخکې مخکې مخنیوی ونه کړي.
د معیشت یو پروګرام و چې د بزګرو سره به مرستې کولې. د کمې ورځې راهیسې چې دغه د نشي موادو سره د مبارزې وزارت منحر شوی دی، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوي چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ، دا خپله د خارجانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کم امکانات، مالي امکانات، کم بودجه ورکول کېدل، هغه شش کال نه وه. صرف په یو معینیت پاتې وخت د وزارت داخلې په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالي کومک یې د دې معینیت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی. شش کال
دا موضوع خو ستاسو د ادرس څخه هم ویل شوی ده، د نورو ادرسونو څخه هم ویل شوی ده چې طالبان د نشي موادو په انتقال کې، په اوشر کې، په زکات کې دوی هم لاس او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو واره راپورونه خبره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کړت سره دغه سرسري چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه همداسې دوام وکړي او دا به کوکنار به د جګړې د مالی سرچینې په توګه همداسې پاتې شي؟
واقعنم دا د کوټ خبره نه ده. هغه سیمې هغه منځ کې چې د طالبانو په لاس کې ویل چې دوی کوي او د دې څخه خپل ګټه او ترلاسه کوي، خپل مهمات، سلاو یا نور شان ترلاسه کوي، دا معلومه خبره ده. خو د دې لپاره موږ وار وار وسیله دې کمیسون رئیس ما مربتم وزیران مربتم مشاورین دا غوښتي دي که تاسو د کوکنارو مخنیوي کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوج سره کوي، نو راځي د الله رو په ګډ ورته پیدا کو. هغه د الله رضا ده د بزګورو سره، د کروندګورو سره باید کومکونه وسی، باید د سیمینارونو دایر شي چې ورور دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، پالیز وکړه، بادرنګ وبانډي او پنجړ وکړه. د دې د فارموږ یې خونه درته جوړو. تاسو وګورئ وسی یو کیلو رومي په سودي، یو کیلو بیانډي په سودي، نور هغه سبزیجات مزورات ټول تلودا په سودي، مشته د ایران راځي، مشته د پاکستان راځي. دغه زمينه په داشل کال کې امریکایانو مشته برابر نه کړل. صرف بس دانګه پروژه د تختر کې سپاره دي ورزم زستا تاریخ تر ما ته هم زور در سره کوم کیدوم دي. په افغانستان کې په داشل کال کې امریکایانو یا جمعنا ټولته نه وتوانې دل چې کوکنار بند کی یا لشکي. په دې لپاره موږ دا وایي چې یو اساسي لار، یو داسې لار باید وته وسنجول شي چې بزګر خپل د دې مردار او ناروا بوت څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکښې کې. تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ لس زره بندیان یا دوه زره بندیان د مواد مخدر لرو.
په مشران جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د کابل ولایت اوسیدونکو اندیشنه لري چې د کورونا ناروغي به د موتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې موتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول شوي دي. طبي ډاکټران وایي چې د روغو خلکو په پرتله د موتاجینو د بدن مقاومت کمزوري دي او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کولاندې کوي.
په کابل ښار او کوڅو کې د معتادینو ډیر ګرځېدلو خلک اندېښمن کړي دي. دا خلک ډارېږي چې د کورونا وایرس به لومړی معتادینو ته ورسي او بیا به د دوی له لارې په روغو خلکو کې خپور شي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوس هم معتادین د پخوا په شان سره راټولېږي او نشي کوي. که معتادین د کورونا په وایرس ککړ شي نو دا ناروغي په ډېری اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای شي. دا د کابل ښار حضوري چمن دی. دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي، خو دلته یو شمیر معتادین هم اوسیږي. علامه احمد چې له خپل ملګري سره په چمن حضوري کې چای چکی وای،
خلق له معتادینو سره اړیکی لري، ځکه نو دوی اندیښنه لري چې د کرونا ناروغي به له معتادینو څخه عام خلکو ته هم ورسي.
آیا که دوی تران دین هډیر زر خلک نسی ول چې دوی ګرځي دی په کوڅه کې ګرځي دی خلکو کورو ته ګرځي په هر ځای کې ګرځي یا چانه چې سوالم کوي دی ګرځي یا وایروس دی دا وایروس چې دی انسان ته ډیر زر انتقالیږي بیا خصوصا د معتادان نه معتاد خو معتاد شو باید دولت د پښتنو کې باید د دې ساحې نه باید لرې ویسي یو ځای ورته باید جوړ کړي چې دغه ساحه خلک باید ټول هماغه ځای کې وي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی احمد شاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناستې وایي چې معتادینو ته باید د کرونا په اړه پوهاوی ورکړل شي چې دا ناروغي نور خپره نشي.
دغه شیانو مخنیوی اوسې هم دا خپله بیا نورو ته هم نه ورځي، نور خلکو د روغو خلکو ساتنه هم په دې کې ښه کېږي ورسره، او که چېرته د دوی مخنیوی ونه شي نو دا خور دی کېږي نه ورځي کې پاڅېږي، نو دې دغه زخ ډېر د امکان.
د حضوري چمن په بله څنډه کې یوه ډله معتادین ناست دي او نشه کوي. دوی د کرونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي. له دې معتادینو څخه یو هم یار محمد دی، دی وایي چې د کرونا په اړه پوهاوی نه دی ورکول شوی.
نه، د کرونا په اړه موږ ته معلومات نه دی راکول شوی، یوازې دومره خبر یو چې یو ناروغي راغلې ده خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو. دا ناروغي ډیره خطرناکه ده، ولی باندې ښنونه کړو.
په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزور دی، ځکه نو په کرونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی. په دې اړه ډاکټر واحد الله کوشان وایي د دې لپاره چې د کرونا ناروغي خپره نشي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستری کړي.
خپل معتادین یو د خطر فاکتورونه ده چې ډیر زر مساعد شخص د کرونا ویروس لپاره. دلیل دا ده چې یو نگانه دي چې مقاومت دی وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډیر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکو په ګروپي شکل سره استفاده کوي. فلر کرونا ویروس هم د هوا د تاریخ نه هم د ملاوس شیانو د تاریخ نه هم د اوبو غزاله تاریخ نه دا به شخص ته انتقالیږي هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بی سرپناه معتادینو کره شمیره نه ده معلومه، او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کرونا باندې ککړ شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کرونا باندې به ککړ شوي وي.
اوس په دې معتاد له ژوند خبر سو. د کابل ولایت اوسیدونکي محمد عارف چې په خوای په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټول کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اخته سو او وروسته څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما خو داسې و چې زه خو دغه اول چې دغه سیستم د نشې باندې اخته سوم، داسې و چې زه بعد انډیوالان سره معرفي سوم. زما دوکان ته راتلو، ما خپل خیاطي کوله او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه، او ما چې دا نشه وکړه او دې باندې اخته سوم، او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لار. د کورنۍ چلن خو را سره بیخی زشتونو یو سخت چلن را سره چې هیڅ تروسه پوری میریږي نه، ولا خاص خاص د غم د عمل کارو چې داسې زشت عمل را سره کول. او نشه چې وکي خپل مرود زمان چې هر څومره کاروبار دیوي د خپل د زهریات چي دي د آیسته آیسته د بینوري وجود دیم، د بینوري کاروبار دیم، د لاسزي هر شی دی لاسزي. یو ورځ کوسی کتلم از موزوی ته چانره کې وای پلار دی پوټر وهی، نو دا خبره را باندې ډیره بده ولګیدله، او زما همدغه تصمیم چې زبا باید د عمل خوشی کوم. زما حالت داسي و چې بالکل بد حالت و. زما به مثلا په خوب کې به یواری خمار سم، کم مواد و را سره مواد به میکول، کم مواد نو نو بیا به تر ساره پوری به کنه سنم په دبا په سبایی سی وقت از لارس مواد پسی و بیخی بد انزور و زما سلویخ کلو وزنو بیخی وزن میکم مونو.
حقیقت سره پروگرام لدیو دوستا د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبریږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شانستاسه لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا څه ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له څو خبرې نه یو سره کړي چې ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم او لاسونه یې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پوډاری معلومیږي
ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوي قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، لچانه پوډری جوړ کړه، باید ټول حرکات داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشه یي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
ځوانه، کومه بوډۍ موډۍ نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، کپوڑے را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه، ترا ترا بلا دا ښکارې.
اے ځوانه، مو پیسې ګرځا، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایران راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
نه حیرانه، څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو علاقه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله میله افغانۍ پیدا کړې.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شګېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلې چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه تا ګورې درځه چې پوډر رانیزه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته راپسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تورجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، بخیر آلی، بخیر آلی.
انډیواله، دوا راګه جوړ پزې مړم مړیو.
ها، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مډا رنګ دامې دا کا زوی دی.
دا څنګه دی کا زوی دی چې په دې پنځه کال کې مې ستا سره نه ولیدلې؟
دا نه ویلی ایران راغلی دی، بس دا سنډیوالی و بولا لکه زه. او زرشه پوڑای راکا چه خمار یو خمار.
خا دا وای چې سو دانه
پنځه دانه
پنځه دانه دا خرابات دې کله شروع کړی دی ها خا پیسې راک
دا گاز پیسې ورته را بازا څو پیسې کیږي پنځه زوا
دا دې پنځه دا واخله ماما
ها دا واخله پړی
راضا دا کا زویا اوس خود زای ولی خین خانی کا چې در څه غلط نشي په دې ځاغوا کې در دل نو او نامي ساقي نشتا
نور پوره هم در سره شتا
دی هلا بندا چې څومره وغوړې را سره دی یوازې پودر نه لشیشیر انی ولې بیا تر چرسو پوره هر څه شتا
لاسونه پورته کړئ ځای په ځای ودرې کړئ خورې کړئ ما
تورجانا لزای و نخوری ز پولیسیم دخل دیم داسی خلاص پریده
الو کانو لاسو نیو تره دوی او نشه ایمواد طول موتر تا پورتا که
خا خماندان سیب
دازادی راڈیو در نو آوریدون کو دا دی اونی دازار کاروان خپرونه پر همدی زای پای تا ورسیده تر بلی خپرونی پوری مو پر لوی مهربان خدای سپارو ده خدای پامان.
ده زهرو کاروان آزادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
بچاتا ور بلونا جودوینا مرگی موڑا گلا دی ظلمی کلی نخیالی و خیالی ظلمی پیغلی بچاتا ور بلونا جودوینا پیغلی بچاتا ور بلونا جودوینا پیغلی بچاتا ور بلونا جوڑوینا پیغلی بچاتا ور بلونا جوڑوینا پیغلی بچاتا ور بلونا جوڑوینا پیغلی بچاتا ور بلونا جوڑوینا
بچیان دی دا دیوی ابی بچیان دی لالم لشنو میالی ظلمی کلی نخالی و خیالی ظلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جوڑوینا پیغلی بچا تا ور بلونا جوڑوینا